د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونې ته شرغلاست. د ماپښین 2 بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد مرکز وایي د انتقالي عدالت نه پلي کېدو د افغانستان په اوسنیو حالاتو منفي اغیز کړی دی. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د اوکراین حکومت نن وویل چې په تور سمندرګي کې د میزایلو د ازموینې دوه ورځنی پروګرام پیل کړی دی، او همداراز اورو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هیواد د پارلمان دواړو خونو او په کرملین کې حکومت ته وینا کوي. تر دې مخکې کورنی خبرونه اورو چې حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشي د خبرونو سرټکی. ولسمشر غنی د 200م ظفر قلوردو د قمندان جنرال محیدین غوري د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د اصلاحاتو او د کمیسیون د تشکیلاتو د بشپړېدو لپاره کار پیل کړی دی، او د څېړنې ورسونې واحد مرکز وایي په واک کې د بشري حقونو د ناقضینو ونډه د دې لامل شوې چې په افغانستان کې انتقالي عدالت عملي نشي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. ولسمشر غنی د 200م ظفر قلوردو د قمندان جنرال محیدین غوري د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. خاغلی غنی د جنازې له مراسمو وړاندې په خپلو خبرو کې شمنه وکړه چې د جنرال محیدین غوري پر کورنۍ سربیره د هغو ځواکونو له کورنیو سره لازمه مرسته وکړي چې د دندې پر مهال وژل شوي دي. ولسمشر غنی د غشان د جنرال غوري خدمتونه او میړانه وستایله. د ولسمشر غنی سربیره د کابینې یو شمېر غړو او د ملي شورا ځینو استازو هم د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. جنرال غوري د سې شنبې په ورځ په بادغیس کې هغه مهال ووژل شو چې د مسؤلینو په وینا الوتکه یې د تخنیکي ستونزو له کبله رانسکوره شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د اصلاحاتو د کمیسیون د تشکیلاتو د بشپړېدو لپاره کار پیل کړی دی. د دغه کمیسیون کمشنر ګلاجان بدې سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون د تشکیل له پوره کېدو وروسته به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د مهالویش په اړه پریکړه وکړي.
ان شاء الله موږ په دې باره کې خپلو غونډو ته دوام ورکوو. کله چې د کمیسیون داخلي تشکیلات بشپړ شي، ان شاء الله وروسته به په دې باندې فکر کوو تر څو د ټاکنو لپاره مناسب وخت وټاکو او مهالویش ورته تعین کړو.
ولسمشر غنی د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي کمشنرانو تر معرفي کولو وروسته له دوی څخه وغوښتل چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره چمتووالی ونیسي. د څېړنې ورزونې واحد مرکز دی ریپورت په خبرولو سره وایي چې په دولتي چارواکو کې د سیاسي ارادې نه موجودیت، په واک کې د بشري حقونو د ناقضینو ونډه، او د نړیوالې ټولنې د کمې لیوالتیا له کبله په افغانستان کې انتقالي عدالت نه دی عملي شوی. دغه مرکز مرستیال میر احمد جوینده د پنجشنبه په ورځ کابل کې په یوې خبري ناسته کې د انتقالي عدالت د نه پلي کېدو له امله اندېښنه وښوده.
هغه کسان چې بشري حقونه نقض کړي په واک کې ونډه لري. افغان دولت هم په دې برخه کې سیاسي اراده نه لري.
دغه ریپورت د افغانستان په 15 هغه ولایتونو کې چمتو شوی چې د بشري حقونو له پلوه تر نورو هغو زیات زیانمنون کېدي. له دې وړاندې د افغانستان د ارګ ماڼۍ ویلي چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې اصلاحات پیل کړي چې دغه اصلاحات به د انتقالي عدالت پلي کېدو ته زمینه برابره کړي. او روسي کورنۍ خبر په غزنی کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د ریحان په نوم د طالبانو د وقمنان په ګډون 13 طالبان وژل شوی دي. د غزنی امنیت قمندان امین الله مرخی له ازادي رادیو ته ویل چې یاد مخالفین تیر ورځ د بنو لسوالی په بزک کلی کې د ګډو ځواکونو د کمین په نتیجه کې وژل شوی دي. نو موړی وی په یاد پیښه کې افغان ځواکونو ته مرجوب لنه دا وخته، خو د 13 طالبانو د وژل کېدو او نه هو د ټپي کېدو خبره کوي. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. د سیمه او نړۍ خبرونه از ما هم کارا فرشتہ جلال سے اڑان نکبی.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو مشر خبرداري ورکړ چې د سوریې په حلب ښار کې د دې خطر ست چې دغه ټوله سیمه په وستره هدیره بدل شي. په حلب کې د حکومتي ځواکونو او د مخالفو ملیشو ترمنځ نشتې روانې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري چارو مشر سټیفن اوبراین پرون په داسې حال کې د خبرې کړې چې د امنیت شورا غړو د سوریې په حلب ښار کې د وضعیت په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړه. اوبراین هم دې غونډې ته له لندنه پر ویډیو کانفرنس خبرې وکړې او په حلب کې د جګړې د پای ته رسیدو غږ وکړ. هغه خبرداری ورکړ چې که په جګړه کې ښکېلې خواوې پام ونه کړي نو ملکي تلفات به په بې ساري ډول لا زیات شي. هغه وویل چې په حلب کې په جګړه کې ټول ښکېل لوري په سیستماتیک ډول د جګړې پر قوانینو تیری کوي او د پوځي پرمختګونو لپاره له هیڅ اقدامه مخ نه اړوي. د پاکستان حکومت وایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د مرستې وړاندیز ورته کړی او د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف یې یو زبردست سړی بللی دی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون وویل چې شریف پر ټلیفون له ټرمپ سره خبرې کړې دي. د شریف دفتر وایي چې صدر اعظم نواز شریف ټرمپ ته د مبارکۍ ورکولو لپاره هغه ته زنګ وهلی و. د شریف د دفتر په خبر پاڼه کې د ټرمپ په حواله لیکل شوي چې نواز شریف یو ډیر د کار سړی او د ښه اعتبار خاوند دی او د ښه کار او فعالیت علامې هر ځای څرګند کاندیدی. د ډونالد ټرمپ په حواله هم دراز لیکل شوی چې د پاکستان په تیر زبردست هیواد ته د ورتګ او د پاکستان له ولس سره د لیدو هیله لري. په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې ټرمپ ته کومو ستونزو د حل لپاره ژمنه ورسره کړې اول یې د نواز شریف په اړه داسې لوړې خبرې کړې دي. خو د ټرمپ لوري په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې له نواز شریف سره د ډونالډ ټرمپ خبرې پر کاري مسایلو او اغېزمنې وې. د امریکا او پاکستان پر اړیکو یې خبرې کړې دي او په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیاوړو کاري روابطو یادونه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هیواد د پارلمان دواړو خونو او په کرملین کې حکومت ته وینا کوي چې زیات تمرکز به یې پر اقتصادي ټولنیزو مسلو او کورنۍ کړنلارو وي. د پوتین دا وینا د روسیې د اساسي قانون د غوښتنې پر اساس کېږي. د روسیې اساسي قانون دا د ولسمشر مسؤلیت ګڼي چې په کال کې یو وار پر روانو چارو کورنۍ او بهرنۍ کړنلارې او د حکومتي چارو لپاره په لومړیتوبونو پارلمان او کابینه ته معلومات وړاندې کړي. د روسیې په مطبوعاتو کې داسې اټکلونه موجود و چې پوتین شایي خپل دا پلان هم اعلان کړي چې د دې هیواد د جمهوري ریاست انتخابات چې اوس مهال نیټه د 2013 میلادي کال د مارچ میاشت ده یو کال را مخکې کړي او شایي په اساسي قانون کې د ځینې سترو بدلونونو خبره هم وکړي. او د اوکراین حکومت نن وویل چې په تور سمندرګي کې د مزایلو د ازموینې دوه ورځنی پروګرام پیل کړی دی. دا په داسې حال کې چې رپورټونه وایي روسیې په کریمیا کې د هوایي دفاع خپل ځواکونه د لوړ تیاری حالت ته راوستي دي. د اوکراین د پوځ یو ویندوی ویلي چې د تور سمندرګي په شاوخوا کې د پوځي تمرینونه به نن او سبا د کریمیا د هوایي قلمرو په 1.5 کیلومتره کې ترسره کیږي. د دې په وړاندې په خبرګون کې د روسیې بیړۍ هم د کریمیا د ټاپوزمې په لویدیځه واهلو کې ځای پر ځای سوي او هدف یې د کریمیا د هوایي حریم ساتنه بلل شوی دی. خو د اوکراین د پوځ ویندوی وایي چې دوی د نړیوال قانون پر اساس فعالیت کوي او پوځ له هر ډول حرکت سره مخامخ کېدو ته چمتو دی. کیه ویلي چې دغه پوځي تمرینونه د اوکراین د دفاعي قابلیتونو د پیاوړي کولو لپاره دي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
ان شاء الله موږ به ډیر ژر هیوادوالو ته یو نیک زیری ولر خبرات په ژر راتم چې تشریح شي.
په ماشین رادیوتراپی تداوی میکنیم.
په اوسنی حالت کې چې د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد مرکز وایي د انتخابي عدالت نه پلي کېدو د افغانستان په اوسنۍ حالاتو منفی اغیز کړی دی. یوې افغاني میرمنې په برتانیا کې داسې نوښت کړی چې کولای شي د سرطان ناروغي درملنه اسانه کړي. له دغه میرمنې سره مو خبرې کړې دي.
په ماشین رادیوتراپی تداوی میکنیم.
په اوسنۍ حالت کې چې کله خپل ناروغان د رادیوتراپی ماشین یاد شو له هغې افغاني پیلوټ سره مو هم خبرې کړې چې اوس مهال د بېوزلۍ ورځې شپې سبا کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په تلیفوني خبري کړي چې په اړه یې جزئیات په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیس پروګرامونه سپورت او کور کلی اوریدل مه هیروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون وایان ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د حوزو ارزول پیل کړي او ډېر ژر به د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا لپاره هم یو کس ولسمشر ته ور وپیژني. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات هغه څه دي چې افغان حکومت او د انتخاباتو پخواني خپلواک کمیسیون یوازې نیټې ورته مشخصې کړې، خو په جوړولو کې په وار وار پاتې راغلل. اوس د افغانستان د انتخاباتو نوی خپلواک کمیسیون چې د اصلاحاتو په ترڅ کې په کار پیل کړی، یو وار بیا په نږدې راتلونکي کې د یادو انتخاباتو د جوړولو خبره کوي. د دغه کمیسیون ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپل لومړیتوبونه مشخص کړي او ډېر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د جوړېدو په برخه کې هیوادوالو ته زیری ولري.
ان شاء الله موږ ډېر ژر هیوادوالو ته یو نیک زیری ولر انتخابات په ژر راتلونکي کې ترسره شي. په دومره چوبونه کې د حوزو بازنګري چې باید بیا تعین شي او همدار تم ته دي هلته د کاندیدانو د لیستونو برابرول په هره حوزه کې، همدارنګه د کمیسیون د دارالانشا لپاره انشاءالله هغه بس به موږ اعلانوو چې د هغې لپاره وړ او لایق کسانو لیست برابر کړو.
ښاغلی سیاد وایي دوی هڅه کوي تر څو په هیواد کې د شفاف انتخاباتو لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي او له دې لارې د انتخاباتو په برخه کې د خلکو له لاسه ورکړی اعتماد بیرته خپل کړي. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1994 کال په پسرلي کې شوی وای، خو په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د نه عملي کېدو په خاطر لا هم دغه انتخابات نه دي شوي. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره له نویو کمیشنرانو څخه د غوراوي د کمیټې لخوا تر یو لړ مراحل وروسته د یو لس پترس کې ولسمشر ته وپیژندل شو. ولسمشر وتنه د انتخاباتو او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړل. نویو کمیشنرانو تیرونی د ولسمشر په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. په ورته وخت کې د افغانستان ملي شورا هم په دې ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې دي ژر تر ژره ترسره شي. خو د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده د پنځشنبه په ورځ ازادي ډیرته ویل ستونزمنه به وي چې په لنډه موده کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره شي. په نږدې راتلونکي کې به ستونزمنه وي چې د انتخاباتو لپاره د نیټه مشخصه شي. د یو تخنیکي نهاد په توګه زموږ غوښتنه دا ده چې لومړی د یو امنیتي ارزونه ترسره شي، په دغه بنسټ کې دننه دی په اساسي کارونو تمرکز وشي تر څو دوی ډاډه شي چې کومه نیټه دوی ټاکي هغه یو واقعي نیټه ده. ښاغلی ایوب زاده وویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړي د مهالویش سره سم خپل کارونه پر مخ یوسي، نو کولی شي چې د انتخاباتو لپاره شاوخوا درې میاشتې وروسته یوه نیټه مشخصه کړي. خو دا ټینګار کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو ادارو مرستې ډېرې مهمې دي چې باید ترسره شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریوام اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان د سیړنی او ارزونی واحد مرکز وایي د انتقالي عدالت نه پلي کېدو د افغانستان په اوسنیو حالاتو اغیز کړي او تر ډیره د حکومت پر وړاندې خلک بدبینه کړي دي. دا مرکز د سولې او انتقالي عدالت په اړه په خپل نوې څېړنه کې وایي ډیری خلک په دې باور دي چې د تیرو جنایتونو عاملین لا هم په واک کې دي. څېړونکي اداره وړاندیز کوي چې د عدالت د پلي کېدو لپاره باید مدني ټولنې، افغان حکومت او نړیوال یو لاس سي، او دا باور دې له منځه یوسي چې امنیت دې د عدالت نه قرباني کېږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
انتقالي عدالت چې پر پلي کېدو یې تل ټینګار شوی، خو د یو شمېر څېړندویو بنسټونو په وینا خلک اوس د هغې په اړه دې باور ته رسېدلي چې په افغانستان کې اصلا انتقالي عدالت وجود نه لري. د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد مرکز په خپلو څېړنو کې موندلي چې په افغانستان کې د جنایتونو ډېر عاملین په قدرت کې دي او له همدې امله عدالت مؤثره شوی دی. د دغې څېړنې یو مسؤل احمد صبر نورزي د پنجشنبې په ورځ له سایت څخه د سولې او انتقال په عدالت په اړه یوې سروې ته وویل چې معلومات شریک کړل په ټوله کې دغه پړه د خلکو بندبینی څرګندوي.
شرکت کنندگان ما در این تحقیق به این باور بودند که بدرفتاری ها و سوء استفاده های گذشته به حالت فعلی در کشور تاثیرگذار بوده و آینده را نیز شکل می دهد. نگرانی عام در میان شرکت کنندگان بحث گروهی ما این بود که عاملین جنایات گذشته همچنان در چارچوب قدرت باقی مانده و یا خود محرک برای خشونت های جدید در کشور است.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد وایي چې دا کیفي څېړنې یې په ډېرو زیانلیدونکو ولایتونو کابل، ننګرهار، بامیان، بغلان او ارزګان کې کړي چې د ګډون کوونکو په باور د پخوانیو جنایتونو عاملین د افغانستان د بدبختۍ سبب ګڼل شوي دي. په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په اړه ډېر وخت غږونه پورته شوي او هر کال د سپتمبر د میاشتې 10 نېټه د جګړو د قربانیانو په یاد نمانځل کېږي. د انتقالي عدالت د پلي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو کمیسیون په 2015 میلادي کال کې یو پروګرام هم پیل کړ، خو له دې ټولو سره خلک په دې باور دي چې په افغانستان کې دا غوښتنه یوازې هیله پاتې شوی او بس. هم غوښتل چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په اړه د خلکو د اندېښنو په ځواب کې د جمهوري ریاست او لوی څارنوالۍ نظر ولرو، خو بریالي نه شو. د انتقالي عدالت په برخه کې یو بهرني څېړونکی لیوالفردری پلانګو په دې باور ده چې د خلکو د اندېښنو په ځواب کې باید مدني ټولنې، افغان حکومت او نړیواله ټولنه د پلي کېدو یو قاطع دریز ولري. هغې ازادي راډیو ته وویل د عدالت د پلي کېدو لپاره حتمي سیمه ییزې هڅې مهمې دي. دا وایي د عدالت د پلي کېدو لپاره کلتور ته وده او مذهبي اصولو ته پابندي کولی شي اغېزمن تمام شي. له دې سره د سیمې د مشرانو ملاتړ او د حق لپاره غږ مهم دی. نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د عدالت او سولې د تامین په برخه کې مرستو ته لومړیتوب ورکړي او دې برخې ته کار اړین دی. نوموړي د خلکو سره د خبرو او مرکو پر بنیاد وایي چې پخوانیو جنایتونو ته رسیدا د وخت یوه مهمه اړتیا ده. د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد مرکز وایي خلک په دې باور دي تر هغې چې د بشري حقونو سرغړونو ته سزا ورنه کړل شي، تل پاتې سوله ناشونې ده. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نومبر له 15 راهیسې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ضد 14 ورځنی کمپاین پیل سو چې د دسمبر تر 13 به دوام وکړي. دا نړیوال کمپاین تر دې عنوان لاندې چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره متحد سي او نړۍ ته نارنجي رنګ ورکړي پیل سوی دی. دا کمپاین په افغانستان کې د نورو طریقو تر څنګ په ټولنیزو رسنیو هم په پراخه کچه روان دی. تفصیل په دغه راپور کې اورو. لدې سره چې په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد نړیوال 14 ورځنی کمپاین پیل سو، پر ټولنیزو رسنیو هم افغانانو دغه کمپاین ته هرکلی وکړ. دا نړیوال کمپاین تر دې عنوان لاندې چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره متحد سي او نړۍ ته نارنجي رنګ ورکړي پیل سوی دی. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د کمپاین لپاره نارنجي رنګ له تاوتریخوالي پرته او روښانه راتلونکي د سمبول په توګه انتخاب سوی دی. دغه کمپاین د نارنجي کمپاین په نوم هم یادیږي او له فعالانو او حکومتونو غواړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي سره اړوند مسایل روښانه کړي او دا کار نه یوازې هر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو په نړیواله ورځ وکړي، بلکې هر میاشتې وکړي. له دې سره چې په هیواد کې هر ورځ د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې لیدل کیږي، افغانان هم په دغه کمپاین کې برخه اخلي. له دې سره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک کې هم ډیری افغانانو خپل پروفایل عکسونه په نارنجي رنګ اوډلې چې وایي زه له ښځو او نجونو سره تاوتریخوالي ته نه وایم. په دې اړه چې د نورو طریقو ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې کمپاینونه ګټه کوي او کنه، د ښځو د حقونو فعاله الهه ولیزاده په خپل فیسبوک پاڼه لیکي د ټولنیزو رسنیو له لارې دغه کمپاین په بشپړه توګه مرسته کوي. زه فکر کوم ډیر خلک د دې کمپاین په اړه او یا هم د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په اړه د ټولنیزو رسنیو له لارې خبر سول، خو زه پوهیږم هر یو چې د دې کمپاین په اړه ټویټ کوي یا لیکل کوي په بشپړه توګه د دې کمپاین ملاتړ نه کوي او دا خبره د ګڼ شمېر افغان سړو په اړه رښتیا ده. ځینې د دې کمپاین ملاتړ ځکه کوي چې ځان وبرښوي، دوی وایي یو څه او په عمل کې بل څه کوي. دا وایي د کورنۍ تاوتریخوالي په مواردو کې باید ډیر نور څه عملي کړای سي تر دې چې پر ټولنیزو رسنیو تکیه وسي. د فیسبوک یو شمیر نور کارکوونکي بیا وایي یوازې زده کړې او د قانون کلک تطبیق کولای سي په افغان ټولنه کې هغه تغیرات راولي چې په چټکۍ سره ورته اړتیا ده، ځکه دا تاوتریخوالي اوس د افغانانو د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې او خلک داسې فکر کوي تشدد عادي خبره ده. د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد د ملګرو ملتونو د کمپاین د معلوماتي پاڼې په وینا په نړۍ کې د عامه پوهاوي داسې کمپاینونه ډیری وختونه بریالي ثابتېږي، ځکه دا کمپاینونه د خلکو د زړونو او ذهنونو پر بدلولو تمرکز کوي.
د شزو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزینای کمپاین د نوامبر له 15 د خزو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د افغان ځواکونو یوه پخوانۍ پیلوټه بې وزلۍ لاس ګرځولو ته اړه کړې ده. د شرمیلا په نوم د جیټ الوتکې دغه پیلوټه چې په مسکو، ترکیه او نوې ډیلي کې فنی زده کړې کړي، اوس په کندهار کې د ژوند سختې ورځې تیروي. صادق رښتینی د دغه پخوانۍ پیلوټې کور ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی دی.
شرمیلا د کندهار ښار ختیځ په زړو بلاکونو کې په یو کوچني او تاریک کور کې د خپل مایوب خاوند سره ژوند کوي. د افغان قواوو دغه پخوانی پیلوټه چې په مسکو، ترکیه او نوې ډیلي کې فنی زده کړې کړي، اوس خلکو ته د فکر لاس غځوي او یو نیمه ګوله ډوډۍ پیدا کوي.
پیلوټ او انجینر دغه څه پیسې ټولوي، په دکانو ګرځي، خیرات ټولوي.
شرمیلا وایي د بګرام، کابل او کندهار په هوایي ډګرونو کې یې دندې ترسره کړې، خو اوس دولت او خلکو له پامه غورځولې او په خورا سختۍ کې ژوند کوي. شرمیلا وایي اوس یوازې یوه واده سوې لور لري او دوه زامنې چې کلونه مخکې په پاکستان کې نیول سوي وه، د روان کال په دسمبر میاشت کې د هغه هیواد د پوځ لخوا اعدام شول.
د دېرش کاله ما او مېړه مې ټک ټوک شو، خدمت مو ورته کولو، انسانانو ته مې کړلو، خلکو ته مې کړلو، حکومت ته مې کړلو، چې د پښو ولوېدو وی ویشتو او مریضان شو، وشړلو وشړلو حکومت. حکومت دغه ما سره دغسې هغه وکړو چې ما ولاړ هندوستان ته، هلته تداوی را باندې وکړي، تداوی را باندې وکړي، په ما یې وکړي، په سړي مې وکړي، بېرته زه خپل وزې پېتا درېږم. نشته دغه سوال روپۍ به زه په دا به زه څه وکړم، په دا به زه څه وکړم.
د شرمیلا خاوند عبدالمالک هم یو پخوانی نظامي دی، هغه اوس په پښو مایوبه ولاړېدای نسی. عبدالمالک وایي د ترکیې د حکومت په دوران کې په مسکو کې تر پوځي زده کړو وروسته لومړی استخباراتي ماموریت په پاکستان کې پیل کړ، چې وروسته هلته ونیول سو او د اتلس کلونو بند او شکنجو وروسته آزاد خود د هر کلي تر اغلي دوه زامنې د دغه هیواد د استخباراتو لخوا ونیول سول. شرمیلا و عبدالمالک هم په خورا افتخار او خاص غرور سره په وسلوال پوځ کې هیواد ته د خدمت خاطرې بیانوي. خود دوی ناتوان اقتصاد دوی مجبور کړي چې د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره په ښار او کوڅو کې خلکو ته د فقر لاس په غځوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په یوه بل مثبت خبر کې بیا اورو چې یوې افغان میرمنې په برتانیا کې داسې نوښت کړی چې کولای سي د سرطان ناروغۍ درملنه اسانه کړي. ډاکټر شکردخت جعفری د افغانستان د دایکندي ولایت ده چې د دغه نوښت له کبله یې په برتانیا کې مهمه جایزه هم ترلاسه کړې ده. دا اوس د برتانیا په سوری پوهنتون کې د دکترا د دورې محصله ده. لنموړ سره ازادي راډیو مرکه کړې او د همدې مرکې په اساس فریبا ظاهر راپور جوړ کړی دی چې په ګډه یې اورو.
ډاکټر شکردخت جعفری په بریتانیا کې د رادیولوژي په برخه کې دکترا اخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې داسې آله یې جوړه کړې چې کولی سي د سرطان ناروغۍ درملنه د شعاع له لارې اسانه کړي. د جعفری په خبره تر اوسه پورې د شعاع له لارې د سرطاني غدو درملنه 50% ناکامې وې او یا به جانبي عوارض درلوده.
در حالت فعلی وقتی مریضای سرطانی خود با ماشین رادیوتراپی تداوی میکنیم،
په اوسنی حالت کې چې کله خپل ناروغان د رادیوتراپی ماشین یا د شعاع په وسیله تر درملنې لاندې نیسو، له بده مرغه 50% یا نور جانبي عوارض لري او یا هم هیڅ نتیجه نه ورکوي. یو دلیل دا دی چې موږ د دې شوا د اندازه کولو یو دقیق سیستم نه لرو چې موږ ته دا معلومات راکړي چې آیا تومور ته هغومره شعاع رسېدلې چې موږ یې غواړو که نه. موږ له یو متري فاصلې څخه شعاع تومور ته ورکوو، خو په دې نه پوهېږو چې آیا دا شعاع په خپله تومور ته رسېږي او که نورو جوړو حجرو ته هم رسېږي.
د میرمن جعفری په خبره له لیرې فاصلې څخه د شعاع خطر په دې کې و چې دغه شعاع کولی سي د تومور تر څنګ د ناروغ جوړې حجرې هم له منځه یوسي. اوس ډاکټر جعفری وایي چې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره د دې نوښت څه دی؟
زه په مشخص ډول د دې په لټه کې وم چې یوه داسې آله جوړه کړم چې ډېره کوچنۍ وي، څو وکولای سي د ناروغ بدن ته تیره کړای سي، او هغه معلومات چې موږ یې د جوړو یا ناجوړو حجرو په اړه نه لرو موږ ته راکړي. د خپلو تحقیقاتو پر مهال مې دې ته هم فکر کاوه چې دغه آله باید د افغانستان په څیر مخ پر ودې هیوادونو کې د لاسرسي او اخیستلو وړ وي، څو وکولای سم د تحقیقاتو په پای کې دغه آله له ځان سره انتقال کړم او دا کار عملي کړم.
که ما بعد از پایان تحقیقات خود بتانم این سیستم همراه خود پس ببرم و در اونجا پیاده کنم.
دکتر شکردخت جعفری چې وړاندې د طبي پانتون استاد او د رادیوتراپی پروژې بنسټ ایښودونکی ده، وایي د ډیرو ساده وسایلو په کارولو سره یې دغه آله طراحي کړې ده.
ما د ډیرو ارزان بیه وسایلو په کارولو سره چې یوه نمونه یې د شیشهیي مریو کارول دي کار اخیستی دی، او دا سیستم می ډیزاین کړی دی چې د دکتورا تر دورې وروسته به د هغه د صنعتي کېدو په اړه فکر کوو، او غواړم یو بل اوتومات ماشین هم د دې په څنګ کې جوړ کړو چې د روغتونو لپاره کار لا نور هم اسانه کړي.
اوس چې دغه وسیله طراحي سوې ده او تر هغه وخته چې ټولې مرحلې تیروي چې د سرطاني تومور په له منځه وړلو کې اغېزمن ثابتېږي، یوه لګښت ته اړتیا ده. میرمن جعفری د لګښتونو په اړه وایي
وقتی یک وسیله هر چند ساده در مرحله تحقیقاتی ارائه میشه، این هزینه بسیار زیادی را میبره.
که یوه وسیله هر څومره ساده هم وي او په تحقیقاتي مرحله کې وړاندې کیږي، ډیر لګښتونه لري. تر څو چې لابراتواري ارزونه کیږي، بیا د روغتونونو په سطحه په لومړي ځل کارول کیږي، او بیا یې د کارولو نتیجه ارزول کیږي. تر قانوني مراحلو وروسته اړتیا لري چې دا آله د روغتیايي اړخه و ارزول سي چې آیا ناروغ ته نور ستونزې نه پېښوي. نو دا ټولې مرحلې د هرې ساده وسیلې لپاره هم شایي 500,000 انګلیسي پاوند لګښت ولري، او بیا کله چې عامه سوا او ډیرې تولید سي نو شاید د هر ناروغ لپاره حتی په 15 پونډه واخیستل سي.
برای هر مریض صرف مثلا 5 پوند مصرف شوه.
معمولا د دغه ډول نوښتونو تر شا انګېزې پرتې وي. د سرطاني غدې لپاره د دې نوي آلې تر شا انګېزه دا وه چې د میرمن جعفری پلار د همدې سرطان ناروغۍ له کبله مړ سوی دی. دا خپله کیسه داسې کوي:
وقتی پدر من از دنیا می رفتن برشان وعده دادم که ما تمام
کله چې زما پلار مړ کېدی، ما وعده ورسره وکړه چې زه به ټوله هڅه وکړم چې د هغو کسانو څخه چې د ده په څیر رنځ وړي لږ تر لږه د هغوی له اوږو بار کم کړم،
باری از دوش اونا بردارم.
کلتوري مسایل او نور ټولنیز دودونه هغه څه دي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې افغان نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. خو د میرمن جعفری په خبره کې چیرې دغه ځنځیرونه مات سي او د نجونو پر وړاندې خنډونه لرې سي، نو دا به د هیواد په ګټه وي. ډاکټر جعفری د ډیرو بدبختیو د مخنیوي یوازینۍ لاره زده کړه ګڼي او ځوانانو ته خپل پیغام داسې رسوي:
پیام مې ایست کې شما عزیزان استعدادی دارین که شاید بسیار بالاتر از استعداد.
زما پیغام داده چې تاسو عزیزان دومره استعداد لري چې کداسي د ډیرو هغو کسانو څخه لوړ وي چې په نورو پرمختللو هیوادونو کې دي. په خپله وړتیا پوسی او د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړئ. زموږ د ځوانانو یو ستونزه پر ځان بې باوري ده. دا فکر له ځانه لرې کړئ او د خپل هدف د موندلو لپاره هڅه وکړئ. حتماً یې ترلاسه کولای سي.
ډاکټر شکردخت جعفری د افغانستان د دایکندي ولایت په تخت سنگ ولسوالۍ کې زیږیدلی چې په 1928 کال کې د افغانستان د کورنیو جګړو په نتیجه کې تهران ته تللی وه. دا یوه له هغو محدودو نجونو ده چې په پخلنځي کې د کار پر ځای د پلار په ملاتړ زده کړې ته مخه کړه او د دکتورا تر سطحې ورسېده. نوموړې د افغانستان د اټومي انرژي د کمیسیون د مشرتابه غړې هم ده، او اوس د بریتانیا په سری پوهنتون کې د دکتورا محصله ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمونه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا اموید نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د ازادۍ رادیو د پښتو خبرونې نیمایي تر رسیدلې ل فرشته جلال زی څخه د خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي ډېر ژر به د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شورا او د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دې کمیسون ویندوی ګلاجان عبدالبدیع سیاد نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د خپلو د دغو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د ارزونو د پیل په حال کې دي. د څېړنې او ارزونې واحد مرکز په نوم یوه اداره وایي چې د افغانستان په دولتي چارو کې د بشري حقونو ځینې ناقضین ونډه لري او له دې امله یې په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پروګرام عملي کېدو ته خنډ جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري چارو مشر خبرداری ورکړی چې د سوریې په حلب ښار کې که وضعیت سم نسي نو دا ښار به په یوه هدیره بدل سي. په حلب کې د سوریې د رژیم او د مخالفو ملیشو ترمنځ نښتې روانې دي. د پاکستان حکومت وایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د مرستې وړاندیز ورته کړی او د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف یې یو زبردست مشر بللی دی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون ویلي چې شریف پر ټلیفون له ترامپ سره خبرې کړې او هغه ته یې د بری مبارکي ورکړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هیواد د پارلمان دواړو خونو په کرملین کې حکومت ته وینا کوي چې زیات تمرکز یې پر اقتصاد، ټولنیزو مسلو او کورنۍ کړنلاره دی. او د اوکراین حکومت نن ویلي چې په تور سمندرګي کې د مزایلو د ازموینې د ورځنۍ پروګرام پیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په کریمیا کې د هوایي دفاع خپل ځواکونه د لوړ تیاری حالت ته راوستي دي.
له فرشتې جلال زی څخه په مننه. اقتصادي خبرونه له سهرګل امیر زی څخه اورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان سوداګریو صنایعو خونه وایي چې د سړو خونو د نشټوالي لامل د افغانستان کرنیز محصولات نورو هیوادونو ته پارزانه به صادریږي. د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونی ویان سیم الدین پسرلین نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان کرنیز محصولات لکه تازه میوي او سبزیجات نورو هیوادونو ته د سړو خونو د نشټوالي لامل پارزانه به صادریږي چې کروندګر او سوداګر له مالی زیان سره مخ کړي دي. خاغلی پسرلی زیاته کړه چې د افغانستان صادر شوی کرنیز محصولات د موسم په تیریدو بیرته له نورو هیوادونو افغانستان ته په لوړه بیه راوړيږي چې په خبرې عام خلکې بیا د اخیستلو وس نه لري. نوموړی وایي چې څو ځلې افغان حکومت ته په دې اړه خپل غږ رسولی خو تر اوسه یې په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. د افغانستان سوداګری او صنایعو خونه په هندوستان کې د افغانستان د سفیر شید محمد عبدالی هغه څرګندونه چې افغان سوداګری ستوکي بعد د هندوستان په بازارونو کې ځنګړي ځای ولري تاییدوي، خو په دې برخه کې لا هم د ستونزو یادونه کوي. د افغانستان سوداګری او صنایعو خونه ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم افغاني سوداګری ستوکي په هندي بازارونو کې خنوم او بازار لري، خو په خبره چې هندي سوداګر افغاني صادرات د خپل هیواد تولیداتو په نوم بازارونو ته وړاندې کوي او امتیاز اخلي. خاغلی پسرلی وایي افغان حکومت د افغاني تولیدونکو او سوداګرو هڅو ته پاملرنه وکړي او په خبره چې د افغانستان تولیداتو ته د نورو هیوادونو په بازارونو کې په خپل نوم د خرڅلاو زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې سوداګري او صنایعو خونی سږ کال د نورو په پرتله په افغاني صادراتو کې د 40% زیاتوالي خبره هم کوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې داسې وي: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1200 افغانۍ، د بوري و 50 کیلو بوجۍ 2300 افغانۍ، یوه درې نیم منی بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. نن په کابل کې ډیزل او پیټرول 1 لیټر په 340 افغانۍ وو. او په شاداده سره کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 60 پولا، یو یورو 80 افغانۍ 80 پولا، یو انګلیسي پوند 20 افغانۍ 80 پولا، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 شپته پولا، زری رانی تومنه 10 افغانۍ 60 پولا، او زر پاکستانی کلدار 509 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا له منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په ټلیفون خبري وکړي. ټرمپ چې ټاکل شوی ده د جنوري په 20 د ولسمشر په توګه لوړ وکړي، له هند سره تجارتي اړیکې لري. رویټرز خبری آژانس څرګندوي چې دغو روابطو ته پاکستان اندېښمن دی او فکر کوي چې د امریکا ولسمشر شایي هند ته پاملرنه زیاته کړي. د دواړو مشرانو د تلیفوني مکالمې د جزئیاتو تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د پاکستان د ستونزو په هواري کې به مرسته وکړي. د خبر پاڼې له مخې ټرمپ د نواز شریف ستاینه هم کړې ده او ویلي دي چې شریف غوره کس دی. اسلام آباد او واشنگتن چې تاریخي اړیکې لري، په روسیو کلونو کې د دې پر سر روابط خړ پړ شوي دي چې امریکا پر پاکستان تور پوري کړی دی چې ترهګرو ته په خپل خاوره کې پناه ورکوي. دغه اړیکې وروسته تر هغه نورې پسې سړې شوې چې د می په میاشت کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان د خاورې دننه ووژل شو. په روسیو کې کانګرس پر پاکستان یو شمېر مرستې هم د دې لپاره بندې کړې چې د کانګرس په وینا دغه هیواد د افغان طالبانو پر ضد په خپله خاوره کې هڅې نه کوي. پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي چې ترهګرو ته په خپله خاوره کې پناه ورکوي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ ناوخته وویل چې نواز شریف ټرمپ ته په انتخاباتو کې د هغه د بریالیتوب د مبارکۍ لپاره زنګ ووهه. د ټرمپ ټیم هم د دې خبرو تایید وکړ او یو کوچنی بیان خپور کړ. د نواز شریف د دفتر په بیان کې راغلی دي چې منتخب ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې صدر اعظم نواز شریف د ښه شهرت خاوند دی، ډیر غوره کس دی او ښه کارونه کوي چې په هره برخه کې محسوس دي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په بیان کې د ټرمپ په وینا د هم ویل شوی دي چې د ژمنه کړې ده چې د پاکستان د مهمو ستونزو په هوارولو کې به مرسته کوي او دا د ته ویاړ دی چې په خپله لاس په کار شي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دغو ستونزو یادونه نه ده کړې چې ټرمپ یې د هوارولو ژمنه کړې ده او دا هم په بیان کې نه ده روښانه شوی چې څه شی دری باید شوي دي چې ټرمپ د نواز شریف ستاینه کړې ده او اغیزمن شوی دی. د پاکستان په وینا په دې ټلیفوني مکالمه کې ټرمپ صدر اعظم نواز شریف ته ویلي دي چې تر څو چې د جنوري په 20 په رسمي ډول د امریکا د جمهوري ریاست کارونه پیلوي، دی کولی شي چې هر وخت وغواړي هغه ته زنګ ووهي. بل لور ته د ټرمپ د دفتر په بیان کې د دې ټلیفوني مکالمې په اړه ویل شوی دي چې په دې اړه ګټورې خبرې وشوې چې څرنګه په راتلونکي کې امریکا او پاکستان پیاوړي کاري روابط لرلای شي.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او کور کلی اورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنه.
السلام علیکم دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسې. زموږ د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او تر څنګ به د افغانستان د کرلنګ فدراسیون له رئیس منیر شهزاد سره مرکه واوري چې د کرلنګ لوبي د پرمختګ په اړه به معلومات را سره شریک کړي.
ماشاءالله ډېر ځوانان تر اوسه علاقمندي د خپل ځان نه ښکاره کړی ده. تر اوسه ډېر ځوانان راغلی ده، سپتنام کړی ده.
او تر څنګ به د پغمان ولایت د فوټبال ټیم لوبغاړي امین الله دانش څخه واوري چې په ورزشي ژوند کې له څه ډول خاطرو سره مخ شوی.
همداسې خدای تو په هغه پخې کې ولګول او ګول شو او موږ د ډېره جالبه خاطره همدا و.
محترم اوریدونکو د دې خبرونې په پای کې به واورئ چې یو شمېر افغان لوبغاړي او د کابل ښار اوسیدونکي د فوټبال فدراسیون د راتلونکو انتخابات په اړه چې ټاکل شوی په څو راتلونکو اونیو کې به ترسره شي څه نظر لري.
په کار ده چې داسې یو کس راشي چې دا زموږ فوټبال انشاءالله په ټول جهان کې ترقی وکړي.
موږ دا امید او تمه لرو چې ان شاء الله دا یو مشر زمونږ راشي کنه چې مقصد زمونږ دا سو یو ټیم دی چې دا مطلب مخ وړاندې دی لړشي.
دا خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرنه له مسعودی نیازی څخه واوري.
د افغانستان د کرکټ المصافي ټیم د امریکا د آزاد کرکټ تورنمنت نیمه پایلو بسیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د المصافي کرکټ ټیم په خپل دریمه سیالۍ کې د کرکټ اس ال سټار ټیم ته ماتې ورکړه. د ښاغلي فضلی د معلوماتو له مخې د امریکا د آزاد کرکټ تورنمنت د اتو هیوادونو د 14 ټیمونو په ګډون د نومبر په 14 پیل شوی او څلور ورځې دوام وکړ. افغان لوبغاړو درې مډالونه د مویتای نړیوال سیالیو څخه په لاس راوړه. د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤول علي ظفر عاطفي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې وو لوبغاړو دوه پلاوي او یو روزونکي ګډون کړی و. ښاغلی عاطفي زیاته کړه چې د مویتای نړیوال سیالۍ د اتیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د روسیې په کاران ښار کې ترسره شوې. ټاکل شوي دغه لوبغاړي د روانې اونۍ سې شنبې په ورځ کابل ته راورسېږي. د کابل د ولسوالۍ او د ټولو لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالي پیل شوې. د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع غړی او دغه سیالۍ یو تن ترسره کوونکی ایوب نبوي ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د ځوانانو د ودې او له مخدره موادو څخه د مخنیوي په هدف جوړې شوې دي. په دغو سیالیو کې د قرباغ، پغمان، بګرامي او د سبز ولسوالیو څخه لوبډلو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ په دوه ډلو کې ای او بی د نومبر په 20 پیل شوې او یوه اونۍ دوام کوي.
د افغانستان د کرلنګ فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه لوبې لپاره له ډنمارک هیواد څخه وسایل راغوښتي دي او په نږدې راتلونکي به افغانستان ته راورسیږي. د کرلنګ فدراسیون رئیس منیر شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کرلنګ لوبې مینهوال ډېر دي او یاد لوبه به په افغانستان کې ښه پرمختګ وکړي. په دې اړه زما همکار حدیث پردیس د افغانستان د کرلنګ فدراسیون له رئیس منیر شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د کرلنګ لوبې ته د ځوانانو علاقه مندي څنګه ده. نوموړي وویل
مونږ تر اوسه ډېر هغه شیان چې ضروري دي او هغه وسایل لمړی دوه شیاوې د برس ده، یو مخصوص بوټونه چې لري ده، دا بوټونه دنمارک نه د یو دوست د حمایت مالی په هغه مې ماته لیږلی ده. انشاءالله هغه مونږ ډېر په نږدې وخت کې لاسته راوړو او مونږ خپل هغه بله امادګي نیولی ده میدان لپاره چې مونږ ډېر ژر هغه خپل تمرینات به شروع کړو.
دې ورزش ته د ځوانانو علاقه مندي څنګه ده؟
ماشاءالله ډېر ځوانان تر اوسه ډېر علاقه مندي د خپل ځان ښکاره کړی ده. تر اوسه ډېر ځوانان راغلی ده، ثبتنام کړی ده په دې ورزش کې او مونږ هم انشاءالله دغه شیان چې ضروري شیان و هغه مونږ آمادګي نیولی ده.
دغه ورزش به څه وخت خپل فعالیت پیل کړي او که وایست چې څومره وخت به ونیسي؟
استاندارد جمنیوزیم چې دا هغه کېدای شي چې لکه وخت به ډېر واخلي. مونږ هغه ځای چې تمرینات لپاره مد نظر نیولی ده هغه انشاءالله تر یو میاشت پس هغه آماده کېږي او مونږ تمرینات په هغه باندې شروع کړو.
د افغانستان د ملي المپیک کمیټې همکاري ستاسو سره څنګه ده، کوي او که څنګه؟
کمیټې ملي المپیک د المپیک ملي کمیټه مونږ سره تر اوسه همکاري نه ده کړی، لیکن وعده کړی ده چې مونږ تر څنګه تاسو میدانونه به هغه کار به شروع شي، مونږ تاسو حمایت کوو او کوم سفر چې تاسو ځي مونږ د هغه سفر مصارف به درته درکو.
د لوبله میدانه سپورتي خبرونه مینوالو د خبرونه په دې برخه کې د پغمان ولایت د مرکزی ټیم له لوبغاړي امین الله دانش له ورزشي ژوند څخه خبر شي.
امین الله دانشم د پغمان ولسوالۍ د ځوانانو ټیم اوس ویم او درې کاله کېږي چې فوټبال لوبې کوم او ډېر خوښ مې ده. زما جالبه خطره هم دا ده چې یو ورځ ما یو انډیوال و چې په فارورډ کې دومره ټکره نه و، په ګول کې همیشه بازی کول. یو ورځ ما ورته چانس ورکړ او یو قوي ټیم سره په مقابل کې و مونږ، او هغه همداسې خدای تو په هغه پخې کې ولګول او ګول شو او مونږ د ډېر جالبه خطره هم دا و. مونږ د بریا راز یو د دوستانو او د کورنۍ تشویق ده او مونږ خپل اعتماد په نفس چې هغه د مونږ بریا راز ده. زما یو لویه هیله او ارزو هم دا ده چې وکولای شم چې څه د ورزش له لارې او د درس له لارې خپله هیوادوالو ته د خدمت مزار وګرځم. زما پیان ټول هغه ځوانانو ته چې مواد مخدر استفاده کوي دا ده چې مواد مخدر څخه خلاص واخلي او ورزش ته مخه واړوي او ورزش کولی شي چې دوی ته نیکمرغي را په برخه کړي.
تاسو د لوبله میدانه سپورتي خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي د فوټبال فدراسیون لپاره انتخابات ترسره شي. په همدې اړه د کابل ښار اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خپل نظرونه داسې شریک کړه.
زما نوم اسماعیل دی، د کابل باشنده یم. دا مونږ د حکومت نه دا زمونږ د توقع ده، دا تمه ده چې داسې یو کس تلته راشي د فدراسیون فوټبال کې چې دغه د شایسته سالاري په دغه باندې راشي. داسې نه چې هغه څه واسطه لري یا دغه لري دلته راشي، د بل ځای نه راشي، هغه د کسب بل شی وي، کار بل شی وي او دلته وټاکل شي، دا زمونږ د منل وړ نه دی. پکار دا دی چې داسې یو کس راشي چې دا زمونږ فوټبال انشاءالله په ټول جهان کې ترقی وکړي او مخ په وړاندې لاړ شي.
زمانم نجیب الله دے او دا وس وخت کې کم انتخابات کیږي د فوټبال عدل د باید یو ور سړی رشي یو دانستا یو پوهه سړی رشي ترڅو دا ټیمونه دا زمون فوټبال ټیمونه چې دا کرکټ دی د خدماتو کې او د مخ وړاندې لاړ شي بس دغه توقع د زمونږ د دولت او د ټولو هغه لړپلو چارواکو نه چې په دې راس کې دي نو زمانم دے عزیز الرحمن صافی او دا کوم انتخابات چې فدراسیون په حساب یاد ده لوبغاړو په حساب باندې کیږي موږ دا غواړو چې مطلب داسي او شخص راشي چې هغه پخپله پوی او د کرانانو قدر او مطلب پخپله یو مطلب یو کلاړی وی مطلب پوی وی چې ان شاء الله دا کوم چې موږ دا ټیمونه او ډیر شاته پاتې ده ان شاء الله مخې ته لاړ شي نو موږ دا امید او تمه لرو چې ان شاء الله داسي یو مشر زموږ راشي کنه چې مقصد زموږ دا سو یو ټیم دي چې دا مطلب مخ وړاندې لاړ شي او هغه سره کوشش وکي اپ خپل پوی دانسته وینو سو کلاړی او یو ټیم به مخه ته لاړ شي چې سړی پوی وینو په خامخا دغه کم سیستم چې دی هغه وړاندې دي شاته نه دي نو موږ دلانه د تمل رو چې الله دې وکي چې دا سی سړی راشي چې اپ خپل پوی دانسته وي
د لوب له میدان سپورتي خبرونه محترم اوریدونکو د دې ولې سپورتي خبرونه مو هم دومره تربیه چې زه سباون کاکړ تاسو درنه حضور ته حاضرېږم د خدای پامان کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنې آیا کله مو د بی غوري لواجې ځان او خپل کورنۍ ته زیان اړولای او یم په دې اړه فکر کړی چې شاید پرزینو اعمال مو کورنۍ او ان ټولنې ته زیان ورسوي
دی دی دو سر پازابی مخیمی دی کدی دی لاغی نصیبی آباد روانو زی دا دو دو نانو زیادی که پا دی سرکمو پا دی دیال کم روحی و سترگ سوازی و بطی رازی او بلکنا سینه تنگی ور سر سلی پیدا که خوری
موگ نننی خبروانه هم دی موضوع تا زنگری کردی د خبرونه ز فرشته مرسل وړاندې کوم ملتیا مو وکړي درنوردونکو هوا زموږ د چاپیریال هغه برخه ده چې د هر ژوندی موجود لپاره لومړنی ضرورت دی خو له بعد مرغه موږ له هوا سره غیر مسؤلانه چلند کوو چې بیا له عمله موږ او د ټولنې نورو غړو ته زیان رسیږي د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤل کسان وایي چې د ژمي په رارسیدو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې هوا له دې عمله ککړیږي چې په بخارۍ او د ګرمولو په نورو وسایلو کې داسې سون توکي سوځي چې د هوا د ککړتیا سبب کیږي ښایي تاسو هم دا لیدلی وي چې په ځینو سیمو کې دومره دود وي چې سړی فکر کوي ښایي کوم ځای اور اخیستی وي او یا هم کله چې له بهر څخه کور ته ځو مخ لاسونو پښو او کالیو مو رنګ بدل کړی وي دا هغه دودونه او ګردونه دي چې موږ یې په سترګو وینو دا چې د خولې او پوزې له لارې څومره تنفس کوو هغه موږ ته نه ښکاري بیا نو هماغه وي چې په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږو په پیل کې د څو تنو کسانو خبرې اورو چې په خپله سیمه کې له دود یا لوګي نه شکایت کوي
دا اوس اکثرا په حمامونو کې په نانوایانو کې داسې بد دودونه د لرګي حتی د ټایرونو په حمام کې ډېر ګنده شیان سوي موبلان سوځي او هغه ډېر بد اثر لري کاشکې یوازې خدای شاهد زما دو ماشومان لسینی او زکام په تکلیف باندې اخته دي او ټول دغه بد اثر
دی دی دو سره پازابی مخیمی دی کدی دی لاغی نصیبی آباد روانو زی دا دو دو نم زیادی که پا دی سکمو پا دی دیال کم روحی و تی تیخت هم نسو کوله ولی که تیخت هم نسو کوله چی باند باد بارانی بادی وطای نسو او دو اینو تی تیخت هم نسو کوله دوم را بد لگی گی سیام میکنا سترگ سوزی و بطی رازی او بلکنا سینه تنگی و سر سلی پیدا که خوری
سروبای منطقه تنگ ده به برخ دود نیولی گرد نیولی اون گرد و غبار ده ده دودونه ای کنه بی حساب دروازه خلاص و بیستر گیدو چه دوگن اندازه دودی زوکا ریزش هر بلدش جمعه پا جمعه که پیدا کیگه منگد
حتی از چې سبای وظیفه تر اعظم په دالاره کې او حمام د چېغه کې د ربلو د زغالستان سوزی حتی د نیم منطقه هوا د دود نیولې د اکثره وخت ورته ګورو بیخی تل مر نه ښکاریږي.
خورونو کې د نفوس ډیروالی او په خوا کې د خلکو بې پروايي چې بیلابل مضر شین سوځوي د دې سبب شوی چې د فضا ډیره برخه لوګي او دودونی سي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقق وایي اکثره خلک د مجبوریت له مخې هغه سوځوي چې د ګټې په ځای ډیر زیان ورته رسوي.
هغه انرژي مواد متاسفانه په کابل کې سوزل کیږي، هغه ککړتیا ډیره رامنځته کوي. موږ کافی برق نه لرو سه وادوالو ته ورکو، موږ کافی یعنی په ارزانه بیا ګاز نه لرو سه زموږ هیوادوالو استفاده ترې وکړي، نو مجبور دي سه له دې موادو نه استفاده وکړي. نو د دغه موادو استفاده باید د دې ګرځي سه د هوا د ککړتیا کچه لوړه شي او دا مستقیما د هیوادوالو په روغتیا او په صحت باندې تاثیر لري، د سره په خوا کې په اقتصاد باندې تاثیر لري. نو دا دوه ډېر عمده مسایل دي سه د چاپیریال ساتنې ملي اداره همیش هر کال دا مسله مطرح کړې ده او سږ کال هم موږ تشویش لرو او غوښتنه کوو له هیوادوالو نه سه تر څو دې مسایلو ته پاملرنه وکړي، سه هم خپل بدني صحت ته توجه کړي او د دې سره په څنګ کې اقتصادي صحت هم توجه کړي.
لوی خو عام خلک مجبور دي چې د خونو د ګرمولو لپاره یو څه وسوځوي، لبل پلاوه دود او لوګي بیرته هم دوی خپل مریضوي. نو څه باید وشي چې دود کم شي؟ مدقق یو ځل بیا،
دود په مجموع کې کتاسه د فوسیلی مواد سوځوي د ټول دود لري. فوسیلی مواد کم دي، فوسیلی مواد په مجموع کې تیل دي، غاز ده، د ډبرو سکاره دي او د دوه مشتقات دي، دا ټول د فوسیلی موادو نه لاس ته راځي. د فوسیلی موادو د سون په نتیجه کې ککړتیا هیڅ امکان نه لري ستاسو ورکه کوي، ولې لارې شتون لري ستاسو د کمې کوي. زموږ هیوادوال خصوصا د کابل په ښار کې د ډبرو سکاره ډیر سوځي. د ډبرو سکاره د سکرو د سوځلو په نتیجه کې کوم دود هوا ته خوریږي، دا مختلف غازات لري، ډیر خطرناک غاز ده، نه رنگ لري نه بوی لري، تاسو هیڅ نه پیږئ، ولیک مقدار زیات سو خصوصا د نن په کوټه کې باعث د مرګ ګرځي. تاسو کولای سي د دې سوند موادو هغه کچه راټیټه کړئ. کوم بخاري یا وسایلو نه کار اخلو هغه باید په درست شکل باندې استفاده ترې وکړو، یعنی باید لیکونه لري چې دغه دودې کوټې ته راشي. بل د کړکۍ او د دروازو په داسې شکل کې چیرې هلته سوروي یا داسې مجرا ولري چې حرارت فرار کوي یا له دې باندې نه سړه هوا راځي، دا باید بندې کړو. که چیرې دا دوه کار موږ وکړو، د دې ګټه څه ده؟ ګټه یې دا ده که چیرې یوه کورنۍ په یوه ورځ کې مثلا یو من د ډبرو سکاره سوځوي، د دوی دغه یو من کچه نیم من ته راټیټېږي. نو کله چې نیم من سوله، طبیعي خبره ده ستاسې کم دود هوا ته خوروي، هم صحت لپاره ښه سو او هم د اقتصاد لپاره ښه سو.
په خبرونه کې یادونه وشوه چې لوګي یا دود روغتیا ته ډېر تاوان رسوي. دا چې ډاکترانې د سي ستونزو په هکله څه وایي، له ډاکتر حلیم عطارت نه اورو.
ډېری هغه کیمیاوي مواد چې له دود له کبله تولیدېږي او خلک هغه تنفسوي، نو دا ډېره لویه ستونزه د صحت لپاره کېدای شي اوسي، چې دا معمولا هغه ګازونه دي چې د بعض موادو له اور اچولو طریقه او یا د احتراق له وجې نه چې د موټرو نه تولیدای شي، د خرابو تیلو له استعمال نه تولیدای شي او یا د زغالو له ناسم استفاده له وجې نه کېدای شي هغه مسله شي. د صحت لپاره یو طرف حتی په محیط باندې هم په نباتاتو انسانان باندې ډېره بد اغېزه لري. سونه مواد دي چې په دې آلوده هوا کې وجود لري چې ډېر معمول دي چې په کورونو کې مسمومیت ایجاد کوي، کاربن مونوکساید ده، چې دا کاربن مونوکساید د زغالو د دود له کبله کېدای شي منځ ته راشي، د تیلو سوځولو له کبله منځ ته راشي، وینې کې ځان نخلی او د عضویت ټول ارګانو ته ځان رسوي چې معمولا د زړه بدوالي، سردردي، ګنګسیت او حتی د مرګ سبب هم کېدلی شي.
یو شمیر خلک بیا له دولتي مسؤولو ادارو څخه شکایت کوي، وایي چې دوی د چاپیریال ساتنې په برخه کې مناسب کار نه کوي. یوازې همدومره وایي چې سکال به دود ډیر وي، کال ته به کم وي، یا هم دې ته ورته نورې خبرې. خلک وایي دا ډول معلومات به مو څه درد وکړي. په دې هکله له دوو تنو ښاریانو څخه اورو.
چاپلار ساتنه دغه اداره صحیح کار نه کوي. دا دوی وظیفه ده، دې اداره دوی کوي، د شیز لپاره ناست دي، شیز لپاره کار کوي.
نمې حکیم جان محیط زیست ریاست جوړ د خوځکارې مختلف پر نه د لیدلې شهر والی د دې برخې سم نه کړې. دوی وایي موږ به دې لپاره لازم تدابیر ونیسو، داسې به وکړو پلان کې موږ دا کارونه لرو چې د دود مخنیوي په خاطر به موږ دا کارونه وکړو، یا به ښار چې فابریکې ایسته کړو، یا به څه نور ماشین آلات چې زاړه دي خو به مخنیوی وکړو، په عمل کې کوم کار نه ده کړی.
دا چې مدقق دی خلکو د شکایت په جواب کې څوي ورته غوږ بشو
هوادوالو نه پرختیا لزره نه مننه کوم چې دوی حداقل د خپل غږ پورته کوي انتقاد کوي ولې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لپاره به تشویش هلته و که چېرې په غلط کې چاپیریال هم په ښه وضعیت کې نه وای او هیوادوالو هم غږ نه پورته کولی نو دا به بیا ډېر د خواشنۍ ځای و او ډېر د تشویش ځای و. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د نظارت او د تفتیش غړي هره ورځ د کابل په ښار کې او همدارنګه په ولایتو کې مصروف دي. له مختلفو اصنافو سره کار کوو. موږ په تېرو کلو کې کار کړی د کابل په ښار کې تقریبا په ډېرو لویو ولایتو کې دغه نانوایګانې سي دي د دوی سیستم تغییر کړی ده. دوی یعنی اکثریت له ګاز نه استفاده کوي ولې د اوس هم موږ هره ورځ غونډې لرو د دوی مالکین دلته راواړو له دوی نه تعهد اخلو اول دوی ته وخت ورکوو چې خپله یې راولي او که چیرې دوی موږ وکتل چې دوی تغییرات نه راولي بیا موږ مجبوره کیږو چې د نورو لارو نه کار واخلو دوی جریمه کړو په دوی باندې قوانین تطبیق کړو حتی که چیرې چاره نه وي بیا مجبوره کیږو دوی وتړو. دولتي اداراتو نه غوښتنه کړې په رسمي شکل باندې چې دوی اوس نشي کولی چې د دفترو د ګرموالي لپاره له د ډبرو له سکرو او لرګیو نه کار واخلي نو دغه کارونه دي چې عملا موږ پکې اخته یو. په دې برخه
په مامونو نانوایو او هوټلونو کې د غوښیانو د سون مخنیوي چې ډیر دود کوي د ښاروالۍ کار دی. موږ د کابل ښاروالۍ د چاپیریال او محیطي صحت له رئیس ډاکټر محمد ادریس توخی سره موضوع شریکه کړه. هغه ویل
د دود د مخنیوي لپاره تر هغه چې د هغو د سون توکو بدیل چې ډیر دود کوي وړاندې نه کړو دا امکان نه لري چې په لویو ښارونو کې دې لوګی کم شي. دا چې ولې د هغو حمامونو هوټلونو او نانوایګانو مخه نه نیسو چې چرم او پلاستیک یا نور هغه شیان سوځوي چې له لمبې نه دود ډیر وي. موږ کافي کارکوونکي نه لرو چې د ښار په هره کوڅه کې وګرځي او دا ستونزه حل کړي. بیا هم موږ تر خپل توانه د ډیر دود د مخنیوي لپاره خپلې هڅې کوو.
قدر من دوستانو پاکه هوا زموږ د ژوند د بقا او روغ صحت لپاره ډیره ضرور ده. نو کوښښ باید وشي چې د هوا په پاکه ساتنه کې د ټولنې ټول غړي برخه واخلي. په همدې هیله نننۍ کور کلي خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
خمار زما سرور زما نشه زما اوس نفی نشی ما ستا تصویر جهار زما دمینه تماشه زما رک بی تماشی ما